بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو په سهرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنگش لمینې او اخلاص سړک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې شپږمه نېټه ده، چې د 1424 هجري قمري کال د شوال د میاشتې لا 15 او د 2020 میلادي کال د مې لا 20 نېټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سمدرته خبرونه وړاندې کېږي. له خبرونو وروسته بیا یوه سیاسي تبصره اوریدل شي چې عنوان یې دی: د ولسمشرې د انتخاباتو د کاندیدانو د نومونو اعلان، د انتخاباتي سیالیو د پیلیدو لومړنی ګام. له دې وروسته هم بیا له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي، او په پای کې هم د الهي نمونو ترنوالې پروګرام درته وړاندې کیږي، چې په همدې سره زمونږ د یو ساعته سرانه خبرونه هم سرته رسي. خو parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی. عزیزانو، یو لنډه دمکو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی دی محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز: د اسلامی ایران خارجه وزیر د ارمنستان لاولس مشر سره کتنه او دوارخیزو اړیکو په ارتباط خبرې وکړې. د ایران په هنتونو ګوتریشتا د سیونست رژیم د جنایتونو په غبرګون کې لیک ولیږه. پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیټي تجارت تړون تمدید شو، او امریکایي پوځیان به تر ټاکلي وخته 100 میاشتې مخکې له افغانستانه ووځي. اوس هم بشپړ خبرونه: د ایران خارجه وزیر خاغلی محمد جواد ظریف د ارمنستان لا ولسمشر سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. د ایران د خارجه وزارت د اطلاع رسونې ادارې لا راپور سره سم، خاغلی ډاکټر محمد جواد ظریف د ارمنستان لا ولسمشر ارمن سرکیسیان سره کتنه او د دواړو ملتونو تاریخي او دوستانه اړیکو ته په اشاره سره په سیمه کې سولې او ثبات د ایران د ژمنې یادونه وکړه. هغلی ظریف د ګاونډي هیوادونو د اختلافاتو داوري په لړ کې حلو زلو لپاره د ایران چمتووالی دا په اشاره سره د سیمه د هیوادونو د مزکنی بشپړتیا د ساتلو او د نړیوالو حقوقو د رعایتولو په اهمیت ټینګار وکړ. هغلی سرکیسیان هم پر دې په ټینګار سره چې ارمنستان ایران یو قابل اعتماد دوست او شریک بولی، د ایران او ارمنستان ترمنځ د دوارخیزو اړیکو د ژورتیا په اهمیت ټینګار وکوه. په دغه کتنه کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په لړ کې له موجودو ظرفیتونو ګټه پورته کول ضروري وبلل. خاغلی عباس عراقچی وایي چې د مذاکرې ټول لوري زر تر زره د پاتې مهمو مسئلو اوارې غواړي. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال ویلي چې د ایټمي خبرو اترو ټول لوري غواړي چې د ایران او 5 جمع 4 جمع یوې ډلې په مذاکراتو کې پاتې مهم مسایل زر تر زره حل شي او مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال ولی شه د ایټمی خبراترو ټول لوري غواړي شه په دغه پاتې ورځو کې دغه مسلو په اړه خبرې اترې وکړي او دغه مذاکرات یوې نتیجې ته ورسیږي. سید عباس عراقچی د برجام د ګډ کمیشن د غونډې لا پنځم پړاو وروسته ویل چې ډېر پرمختګ شوی دی، خو ځینې مهم مسایل لا هم نه دي اوار شوي. ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال ایټمی مراکچی ټیم مشر په عین حال کې ټینګار وکړ تر څو پورې د ایران ګټې نوی تامین شوي مذاکره به دوام ونه کړي. د ویلو ده چې د برجام د ګډ کمیشن غونډه د ایران او څلور جمعوي ډلې د پلاوي په شتون سره په بیانا کې ترسره شوه. د ایران پوهنتونو انتونی ګوترشتا د سیونست رژیم د جنایتونو په غبرګون کې لیک ولیکه. د اسنا خبری آژانس د راپور سره سم د ایران یو سلو شپیتو پوهنتونو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوترشتا په یوه لیک کې په خطاب سره د فلسطینی ولس د قتل عام د حکم ورکوونکو او عاملانو په محاکمه ټینګار وکړ. په غزه کې د فلسطین د مقاومت لا ډلو سره د اسرائیل رژیم جنگ د مای په یو وشتما د اسرائیل رژیم لوري په یو اړخیزه اوربند اعلانونو سره پایته ورسیده. د غزه د سیونست رژیم په وحشیانه حملو کې د نه شپیته ماشومانو نه دیرش خزو او ولسو بوډاګانو په شمول 228 فلسطینیان شهیدان شول. لا تهران اډو خبرنو ته دوام ورکو. پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیټي تجارت تړون تمدید شو. د فارس خبری آژانس تر راپور سره سم د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره د ترانزیټي تجارت موافقه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تمدید شوې ده. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې له افغانستان سره د ترانزیټي تجارت د موافقه د تمدید دا فیصله د دوړخیزه تجارت د پیاوړتیا د تا د پاکستان د ژمنتیا خودنه کوي. د محمد صادق په وینا د پاکستان او افغانستان د ترانزیټي تجارت د موافقه تمدید او پراختیا به د تجارت د رونق او د دواړو هیوادونو د خارجو د سفر سبب وګرځي. د افغانستان ملی مصالح عالی شورا د مذاکراتو د بریالیتوب په لار کې اصلي خنډ د طالبانو پلمې جوړونه وبللې. د تسنیم خبری آژانس لا راپور سره سم د افغانستان د ملی مصالح عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په یوه بیان کې ویلي چې طالبان موافقه لپاره ګروهنه نه خي او د مذاکراتو د بریالیتوب په لار کې اصلي خنډ د دغه ډلې پلمه جوړونه او یو ارخیز پالنه ده. دغه بیان زیاته ای چې طالبان د خبرو اترو لمیزه تختی په داسې حال کې چې د افغانستان د ننه د سولې د خبرو اترو لپاره اجماع بڼه غوره کړې ده. د افغانستان د ملي مصالح د شورا مشر په دغه بیانیې کې ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې خلک د ورستیو دوو لسیزو د بریاو او لن نظام څخه ملاتړ کوي او نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم په افغانستان کې د پایدارې سولې د تحقق پلویان دي. هغه همدار زول چې د افغانستان د بهرنیو عسکرو په وتلو سره د جنگ د دوام لپاره د طالبانو پلمه بیا نوره نشته دی. طالبانو په ورستی اقدام کې حاضر نشول شي د په استنبول کې د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي او همدا اوس په دغه خبرو اترو کې د ګډون لپاره وارمخ کې شرطونه ټاکلې دي. امریکایي پوځیان به تر ټاکلي وخت څو میاشتې مخکې له افغانستانه وځي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې درس امریکایي پوځیان به د سپتمبر په 11 چې په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده د ترهګرۍ حمله له شلمې کلیزې سره برابرېږي له افغانستانه وځي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپورټ ورکړی چې د امریکا د پوځ چارواکو ورته ویلي چې دوی اراده لري چې د امریکا او ناټو ځواکونه په جولای کې په بشپړ ډول له افغانستانه وځي. دوی دا هم ویلي چې دا فیصله یې لا دې سره سره کړې ده چې لا نه پوهېږي له بهره به په څه ډول د ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدام کوي. د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال مایکل اف لورنای نیویارک ټایمز ته ویلي حقیقت دا دی چې د ځواکونو ایستل ډېر حساس عملیات دي چې خطرونه ورسره ملګري دي. تر هغو چې ورستنې پوځي په الوتکه کې کښېني باید دوی ډېر کارونه ترسره کړي. نیویارک ټایمز وایي چې ورسته له دې چې د امریکا ولسمشر بایډن د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ، د پینټاګان چارواکو په دې کار پیل کړ چې تر وسه په لنډ وخت کې د ځواکونو د ایستلو بهیر را لنډ کړي. چارواکو هم دراز د ورسپانې ته ویلي چې د بایډن له اعلان وروسته پینټاګان هیله لرلې چې حتی یو عسکر هم په جګړه کې ونه وژل شي، ځکه چې که داسې وشي ښایي عام امریکایان پرې غوسه شي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې نور په افغانستان کې عملاً ډېر پوځیان پاتې نه دي، ځکه چې اکثره ځواکونه د امریکا د پخواني ولسمشر ټرمپ د واک په موده کې وایستل شول. په همدې حال کې په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانې یا سینټ کام ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 25% پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قومندانې په وینا تر اوسه پورې له افغانستانه په 1600 الوتکو کې وسایل وړل شوي دي. طالبانو د استنبول په غونډه کې ګډون ته شرطونه کې خودلې دي. طالب ډلې په استنبول کې د افغانستان د سولې په غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرطونه اعلان کړل. د طالبانو جګپوړي غړي ویلي چې د دغې ډلې استازي به هله د استنبول په غونډه کې ګډون وکړي چې دغه غونډه لنډوي، د مهمو موضوعګانو په هکله فیصلې په ایجنډې کې شاملې نشي او طالبان پکې په ډېره ټیټه سویه ګډون وکړي. د طالبانو د غړي د نوم د نه څرګندېدو په غوښتنه زیاته کړې ده چې طالبانو د مشرتابه په غوښتنه د استنبول غونډه د لا دریو ورځو اوږدانه شي. د طالبانو دغه جک پوړي چارواکي څرګنده کړې ده چې دغې ډلې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون ته ګروهنه او لیوالتیا نه درلوده، خو د پاکستان او قطر په غوښتنه یې پکې په وارمخ کې شرط سره ګډون ته غاړه کېښودلې ده. پاکستان کې امریکې ته پوځي اډې نه ورکوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل هیواد کې امریکې ته د پوځي اډو د جوړولو د اجازت نامې ورکړه بیخي باطله بللې ده. شاه محمود قریشی د افغانستان په گاونډ کې د ځواکونو د دیره کولو په لړ کې د مرکزی آسیا له څو هیوادونو سره د امریکې د حکومت د خبرو اترو په پیلې ده د واشنگتن د اعتراف په غبرګون کې ویل پاکستان به امریکې ته هیڅ پوځي اډه ورنه کړي. هغه د پاکستان په سینا کې وویل چې اسلام آباد د پاکستان په خاوره کې د امریکې د ډرون عملیاتو د ترسره کولو هم مخالف دی او د دغه شان عملیاتو اجازه نه ورکوي. په پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدا اوازه د سیمې د حالاتو او دوه اړخیزو ملګرتیاو په هکله په جنیوا کې د پاکستان او امریکا د ملي امنیت د صلاحکارانو له کتنې وروسته پورته شوې ده. ویلي ده چې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو ورستی اډه د 2011 کال په اوړي کې بند شوې ده او اسلام آباد د خالی کولو حکم ورکړی و. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مې یوه دنیا مننه. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو د نمونو اعلان د انتخاباتي سیالیو د پیریدو لومړنی ګام دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د انتخاباتو کمیټې 13 سه‌شنبه په یوه خبر پاڼه کې د ایران د ولسمشریزو ټاکنو د 14 پړاو د هغو کاندیدانو نمونه اعلان کړل چې د اساسي قانون د ساتندویه شورا لخوا صلاحیت تایید شوی دی. خغلی سعید جلیلی، خغلی محسن رضایی، میرقاید، سید ابراهیم رئیسی، علی رضا زاکانی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، محسن مہر علی زادہ او عبد الناصر ہمتی د ایران راتونکو ولس مشرزو انتخاباتو د کاندیدانو پتوګا معرفی شوی دی. د ایران د انتخاباتي پیښو په کال هنداره کې تر اوسه 12 زلي د ولس مشرې ټاکنې ثبت شوې دي او دا 14 پړاو به د 2400 کال د روانې غبرګولي د میاشتې په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو هر پړاو لزنو اړخونو څخه لتیرو پړاوونو سره ځنې توپیرونه لري. په انتخاباتو کې ګډون او هم دا شان د انتخاباتي اخلاق او خیال ساتل او د کرونا ناروغي ته په پام سره په خوندي حالاتو کې تر سره کیدل د ټاکنو د دې پړاو د تر سره کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت مهمه ستراتیژي دي. په حال کې د دې ټول انتخاباتو ګډ ټکی په دریو مرحلو په بڼه نیولو کې بلل شو. لومړی مرحله د مختلفو سیاسي او اجتماعي سلیقو لرونکو کاندیدانو راتګ دی چې د هغوی په نوم لیکنې سره پیلېږي. په دغه پړاو کې د کاندیدانو شمیر سلګونو تنو ته رسیږي، خو په انتخاباتو کې د نوم لیکنې لپاره په پوره او ضروري شرطونه د دغو کسانو پوره خطل ضروري نه دي. په دې لړ کې فاینل تشخیص د شورای نگهبان دنده او مسؤلیت دی. دوهم پړاو د زنو کاندیدانو د صلاحیت د نه تاییدېدو د علت په هکله ګونګوسې او ځینې قضاوتونه دي. په دې لړ کې د تشخیص ملاک اساسي قانون دی. د صلاحیتونو شرطونه مساوي او یو شان دي او د موارد او شرایط د اساسي قانون په 115 اصل کې او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لخوا په ابلاغ شویو سیاستونو کې معلوم او څرګند شوی دی. په دې وجه په نوم لیکنو کې ډیر کسان په قانوني شرایطو پورا وخیږي، نو د فاینل کاندیدان لپاره د شمیر محدودیت نشته. په همدې وجه په تیرو پړاوونو کې هم په شرایطو د پورا کسانو شمیر بدلو او په دې لړ کې هیڅ ډول ونډه نشته. در یو مرحله د انتخاباتي سیالیو پړاو ته د ټاکنو د کاندیدانو په توګه صلاحیت تایید شویو کسانو رسیدل دي. د انتخاباتو د قانون د شپږ شپیتمې مادې له مخې د ولسمشرې د کاندیدانو انتخاباتي فعالیت د کورنیو چارو د وزارت لخوا د هغوی د نمونو د اعلانې دولان نېټې څخه پر رسمي بیلېږي او د رایې ګیرې لاپیلېدو نه تر 24 ساعتونو مخکې پورې دوام لري. دغه مرحله د انتخاباتي شور او زور په رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. د ویلو دا کوم کاندیدان چې انتخاباتي سیالۍ ته رسیږي د خپلو نظریو او سلیقو له مخې خپل پروګرامونه او لارې چارې بیانوي. د ولسمشریزو ټاکنو د 14 پړاو د کاندیدانو نوملړ ته یوه کتنه کې په ټاکنو کې د سیالۍ او مقابلې لپاره د مختلفو سلیقو د کاندیدانو د شتون ښودنه کوي. تمه کېږي چې د دغو بحثونو نقدونو او نظرونو نتیجه د یو داسې کاندید غوره کیدل وی چې د ولسمشرې په ډګر کې د خپل ژمنو د پوره کولو په لړ کې عمل کوونکی او کوشش کوونکی وي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په انتخاباتو کې د خلکو آگاهانه او زوګناکا ګډون د ایران د اقتدار او خوندیتوب د ساتنې په معنا وبله او ټینګار وکړ شي. مهمه نه ده چې کوم کس ته رای ورکوو، مهمه ده چې ټول راشي او د موجودو وسیاو وخی چې د اسلام او ایران د اسلامي جمهوریت دفاع ته تیار دي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، مسلمان هغه دی چې للاس او جبه بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت. درک دې عزیزانو، د خبرونې دوام ته تاسو پام راګرځو.
د تاریخ پانا
عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منه یو سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د شوال یا د کوچني اختر له 15 او د 2021 میلادي کال د می له 28 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه نه دېرش کاله پخوا د دریم هجري قمري کال د شوال په 15 نیټه د صدر اسلام یو مشهور خطیب او شاعر ابو طفیل امریکن انی نړۍ ته سرګرانې کړې. هغه ډېرې مودې پورې د حضرت علی ابن ابی طالب امام علی علیه السلام په دور کې ژوند کاوه او د هغه له وفادارو او رښتنیو یارانو څخه و او له هغه حضرت ډېر فیض حاصل کړ. ابو طفیل امیر کنانی زیاتره شعرونه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په شان کې ویلي دي. یول سوه نیوی کاله پخوا د 225 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه حضرت عبدالعظیم حسنی وفات شو. هغه حضرت د اسلام د ګران پیغمبر د لمسی حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام له نسل څخه و. حضرت عبدالعظیم د ډیرو کراماتو لرونکی و. د هغوی په فضایلو کې دی نکتې ته اشاره کولای شو چې هغه د پیغمبر اکرم د اهل بیتو د څو تنو لخوا تایید شوی وو او له هغوی بزرګوارانو څخه حدیث نقلاوه. د عباسي دور سادوبي او سخت دښمنۍ چې له علویانو سره یې کوله، عبدالعظیم هجرت ته مجبور شو او د نننی تهران په جنوب ری خار ته ولاړ او د همهغه ځای اوسیدونکی شو. بالاخره د حسنی پاک کورنۍ د غلړۍ او د هغه پرهیزګار زاهد 225 هجري قمري کال د شوال په نیمایي کې په 90 کلنۍ کې په ری خار کې وفات شو. ویل کیږي چې هغه حضرت په زهرو سره شهید کړای شو. د حضرت عبدالعظیم حسنی مرقد په شهر ری کې او د اهل بیتو د منونکو د زیارت ځای دی. یو سل څلور نیمې کاله پخوا د 1240 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه شیخ محمد تقی رازی نجفی اصفهانی وفات شو. شیخ محمد تقی اصفهانی د امامي عالم اصولي فقهي ژور لید او دقیق نظر لرونکي زاهد عبدالرحیم زوی وو او د سید بحرالعلوم سید علی صاحب ریاض، شیخ جعفر کاشف الغطا او سید محسن کاظمینی په شان لویو عالمانو په محضر کې وروزل شو. هغه په عقلي او نقلي علومو کې ډیر مهارت درلوده او په دغه مهارتونو سربیره په فقهي اصولو کې هم یو لوی توانمن استاد ګڼل کیږي. شیخ محمد تقی رازی اصفهانی چې د هدایت المسترشدین کتاب په لیکلو سره د هدایه خاوند په نوم مشهور دی، د شرح اسماء الحسنی او حاشیه معالم په شان د نورو ګټورو تالیفاتو لرونکي هم و. د غستر عالم بالاخره د 1240 هجري قمري کال د شوال په 15 نیټه په اصفهان کې وفات شو او د دغه ښار په تخت فولاد کې خاورو ته وسپارل شو. پنځنی وکاله بخوا د 1215 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په شپږمه نیټه په ادیب اول مشهور استاد عبدالجواد ادیب نیشابوري په 48 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 40 کلنۍ کې د کوي ناروغۍ په وجه ړوند شو او له ډېرې درملنې وروسته د کیرنستر کې لږ نظر ترلاسه کړ. ادیب د پیاوړې حافظې لرونکی و او په لږ وخت کې د فارسی او عربي لوستنه او لیکنه زده کړه. هغه په 14 کلنۍ کې مشهد ته ولاړ او خپل درس ته یې دوام ورکړ. ورو ورو یې تدریس ته مخه کړه او هر کال د هغه د درس حوزې زله موندله او فاضل شاګردان یې د درس په ټولګیو کې وروزل شول. سره لدی چې د نظر د کموالی په وجه د هغه لپاره مطالعه ډیره ګرانه وه، خو مطالعه سره یې پریمانه معلومات حاصل کړل. د لعالی مکنون په نوم د ادیب د شعرونو دیوان او هم د فارسی و عربي عروضو ترمنځ په ټولبندي کې یوه رساله او د معلقات سبعه شرح د هغه له اثارو څخه شمیرل کیږي. دوه او یا کال پخوا د 1328 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې پښپګم نیټه یو ایرانی وسمهاله نامتو را تاریخ لیکونکی چیراند او ادیب علامه محمد قزوینی وفات شو. هغه لمر شومتوب د خپل پلار عبدالوهاب له هڅې سره چې یو پو ادیب وو د ادب له اصول او د کلام له علم سره بلد شو.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لسکم وو او د پاکستان په شل د پاسه وو بجې په لنډو څپو یو سلویخ میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدل شي.
د ولسمشره انتخابات
د تهران ریډیو قدرمنو او ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه اومنه. اوس د زیب شاهین
حامد سیماب
ساسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې د ایران د ولسمشره د 14 پړاو د انتخاباتو په حق له پروګرام درته وړاندې کو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري.
دوستانو په د ایران اسلامی جمهوریت کې د انتخاباتو نظام د هندوستان، پاکستان، ترکیه په شمول ځینو ګاونډیو هیوادونو دغه راز د نړۍ له نورو هیوادونو سره ورتهوالی لري. په دغه مطلب کې به په هندوستان او پاکستان کې په انتخاباتو کې د بیلابیلو پرګنو لګکیو د ګډون او د انتخاباتو په ځانګړتیاو باندې د غور د بیلګې په توګه په ځینو هیوادونو کې د انتخاباتو د ترسره کېدا په څرنګوالي او له ایران سره د دغو انتخاباتو د توپیرونو په هکله غور وکړو. هندوستان د نړۍ دریم تر ټولو ستر هیواد دی چې په څه د پاسه 1.3 میلیارد نفوسو سره د انتخاباتو یو پرمختللی نظام لري. د هندوستان په سیاسي نظام کې د ولسمشره انتخابات په غیر مستقیم ډول ترسره کیږي. په دې ډول چې عادي خلک د هندوستان د ولسمشره په انتخاباتو کې ګډون نه کوي او د درو پارلمانونو یعنی د ولسی جرګې، لوک سبا، مشرانو جرګې، راجیه سبا او دغه راز د صوبو د پارلمانونو یا صوبای جرګو استازي په دغو انتخاباتو کې خپلې رایې اچوي.
د هندوستان د ولسمشره د انتخاباتو نتیجه د خاص محاسبې پر اساس معلومیږي. د هندوستان د مرکزی او د صوبو د پارلمانونو د هر غړي رایې جدا جدا ارزښت لري او هغه کاندید چې زیات رایې ترلاسه کړي د دغه هیواد ولسمشر جوړیږي. د هندوستان د اساسي قانون د 9 اویایمې ماده په اساس د هندوستان په پارلمان کې ولسمشر، ولسی جرګه یا لوک سبھا او مشرانو جرګه، راجیه سبھا شامل دي. د هندوستان ولسمشر د سیاسي ګوندونو یا د سیاسي ګوندونو د ائتلاف لخوا د کاندیدانو له معرفي کېدو وروسته د انتخاباتي کالج لخوا چې پکې د هیواد د دو پارلمانونو د انتخاباتو غړي، د صوبې د پارلمان د انتخاباتو غړي او د نوې ډیلی او د پانډیچری گورنریټ پکې شامل دي انتخاب کیږي. د هندوستان ولسمشر 2 ځله ولسمشر انتخابې دي شي. د هندوستان د ولسمشر کامل پړاو 15 کلن دی. د هندستان د ولسمشر د انتخابي دو په حق لا هر ډول مشکل د هیواد ستره محکمې ته وړاندې کیږي او ستره محکمه دغه مشکل حل کوي. البته د هندستان ولسمشر د هیواد اجرایی ریاست په غاړه نه لري او دغه چاره د لومبي وزیر یا وزیر اعظم په غاړه وي.
د هندستان د ولس مشر څوکۍ که څه هم تشریفاتي حالت لري خو دغه مقام تر ټولو لوړ اجرایی مقام دی او ولس مشر له پراخو قانوني اختیاراتو هم برخمن دی. د هندستان ولس مشر د مقننه، مجریه او د قضایي قواوو رسمي مشر او دغه راز دغه هیواد وسلوال ځواک مشر قومندان هم ګڼل کیږي. د هندستان د اساسي قانون د 350 ماده پر اساس ولس مشر کولی شي له ډیرو محدودو موردونو پرته نیغ په نیغه له خپلو قانوني قدرتونو استفاده وکړي، خو د لومړي وزیر په مشرۍ د وزیرانو شورا یا کابینه د ولسمشر ټول قدرتونه یعنی واکونه عملا اجرا کوي. په هندوستان کې د ولسمشر د جوړېدو لپاره لږ تر لږه عمر 35 کاله وي، خو د زیات عمر د لرلو لپاره هیڅ محدودیت نشته. په هندوستان کې ولسمشر د اساسي قانون د 16 ماده په اساس د اساسي قانون په خلاف د اقدام د ترسره کېدا په بڼه کې د پارلمان لخوا څنګه کیږي. د هندوستان د ولسمشر د څنګه کېدا لپاره د پارلمان د استازو د څلورمې برخې رایو ته ضرورت دی او په څلور ورځو کې د ولسمشر د څنګه کېدا وړاندیز باید د دغه شمیر مخالفو استازو لخوا لاسلیک شي. البته د هیوادونو د اساسي قوانینو پر اساس د ولسمشر په اختیاراتو او مسؤلیتونو کې ورته والی او یا توپیرونه اخکاره چاره ده، خو هغه څه چې انتخابات له یو بل څخه جلا او توپیر لرونکي کوي د انتخاباتو پراخ بنسټه کېدل او په انتخاباتو کې د ټولنې د ټولو پرګنو رول لوبول دي. په دې ډول چې د یو ټاټوبي خلکو ته له دین، توکم او قومیت ور اخوا له توپیر پرته د ګډون او د انتخاباتو د برخلیک په ټاکلو کې د مشارکت فرصت ورکړي. د سیمې ډیری هیوادونو او د هندوستان په شمول د ایران ګاونډي هیوادونه د قومونو، د دینونو او د کلتورونو د ډول ډول والي له پلوه له ایران سره ورته والی لري. دا مثال په توګه په هندوستان کې بیلابیل قومونه د اسلام، د هندویزم، بودیزم او د عیسایت په شان مذهبونو او دینونو، کلتورونو او عقیدو سره ژوند کوي. پر دې اساس په هندوستان کې په انتخاباتو کې قومي او کلتوري ډولوالی او کثرت زیات اهمیت لري. دا مثال په توګه په هندوستان کې مذهبي جوړښت په 85% هندوانو او په کابو 13.4% مسلمانانو سره په دغه هیواد کې د هندو مذهب د پام وړ برتري ښودنه کوي. دا په داسې حال کې دی چې هندوستان له انډونیشیا او پاکستان وروسته په دنیا کې د مسلمانانو د نفوسو له نظره دریم ستر هیواد دی.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې هم د ترک، لور، کرد، بلوچ او عرب په شمول بیلابیل قومونه او قومیتونه او د شیعه او سنی په شمول بیلابیل مذهبونو پیروکار او دغه رنگ زرتشتیان، یهودیان او عیسایان جون کوي. له دې کبله د انتخاباتو په نظامونو کې دغه ټولګي ته کتنه او د هغې مقام ډیر اهمیت لري. د سیاسي مسایلو کارپیجان دی او د پوهنتون استاد محمد رضا مرندی په هندوستان کې له ډیموکراسۍ سره سره د مسلمانانو له ټولنې په شمول د ځینو اقلیتونو لپاره په انتخاباتو کې محدودیتونو او توپیرونو ته په اشاره سره وایي د رسمي شمیرنو په بنیاد په هندوستان کې 150 میلیونه مسلمانان اوسیږي چې د دغه هیواد د نفوسو 14% جوړوي. خو د هندوستان په انتخاباتو کې تل د مسلمانانو له ټولنې یو اندېښنه د انتخاباتو د کان او د سیاسي ګوندونو لخوا د مسلمانانو غوښتنو ته بې پامه یعنی پام نه کول دي. دا په داسې حال کې دي چې د اتر پردیش صوبې په شمول د هندوستان د سترو صوبو مهمه برخه مسلمانان دي. د پاکستان د انتخاباتو نظام هم د هندوستان په شان له هغه بیلګو او ماډلونو څخه متاثر دی چې د برتانوي حکومت په وخت کې په دغو سیمو کې بڼه خپل کړې ده. په دغه نظام کې د ولسمشره د انتخاباتو اساس او بنسټ په دې ډول دی چې لومبه د کلیو خلک د کلیو د شوراګانو او په خارونو کې د خارلیزو کمیټو په چوکاټ کې خپل استازي انتخابوي او دغه استازي چې د خلکو نیغ په نیغه رایو سره انتخابیږي د پارلمان استازي انتخابولی شي چې هغوی وکولی شي له لاسوهنې او خلکو پرته د حکومت مشر او ولسمشر انتخاب کړي. د انتخاباتو دغه سیستم وروسته د 1915 میلادي کال په اساسي قانون کې چې د هندوستان او پاکستان لومبني اساسي قانون وو په حوزو کې د رایو چولو ته بدل شوی او د انتخاباتو د استادو لپاره اصلي معیار شتمنۍ مالکیت او تحصیلات دي. په یوې حوزې کې رایه چول هغو خلکو ته ځانګړی او مختص دي چې په نوموړي حلقې یا حوزې کې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو کسانو په فهرست کې نمونه لیکل شوي دي او له دغه فهرست څخه خارج هیڅوک په دغه حوزې کې د رای ورکولو حق نه لري. دا په داسې حال کې دي چې په ایران کې د بیلګې په توګه د تهران په شان یو ستر ښار کې ټول خلک د نوموړي ښار د استازو په ماتې خوړلو یا بریالیتوب کې رول لري او له هیڅ ډول تقسیم بندی او ویش پرته د ښار د ټولو خلکو په وسیله د انتخاباتو کاندیدان غوره کیږي.
خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا.
إلهنا ما أعدلك
گرانو او محترم دوستانو، هیله دا چې روغ جوړ به یې. دا دی زیب شاهین
حامد سیماب سره
الهی نمونه یو بل پروگرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و. هیله دا چې ستاسو د پام استفاده او دلچسپی ور وګرځي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
خوږو دوستانو، حسیب نوم څلور ځلې په قرآن کریم کې راغلی دی. درې ځلې ورڅخه د خدای د نامې په توګه یادونه شوي او یو ځل بیا هم په قیامت کې د انسان لپاره کارول شوی دی. حسیب د حسابونکي، شریف او کفایت کوونکي په معنا دی. لکه څنګه چې مو ترې دې مخکې په نورو خپرونو کې یادونه کړې ده، خدای پاک د بقرې سورې په 10 آیت کې د مخلوقاتو د پیدا کېدو سره له انسان څخه د خپل خلیفې یا ځایناستي په توګه یادونه کړې ده او فرمایلی دي: کله چې ستا پروردګار ملایکو ته وویل زه په ځمکه کې خپل خلیفه ټاکم، دوی وویل آیا په هغه کې داسې مخلوق ځایوي چې ورانه یې رامنځته کړي او وینې وبهوي؟ حال دا چې موږ تا په پاکۍ باندې ستایو او تقدیس دې کوو. خدای وویل زه په هغه څه پوهیږم چې تاسو پرې نه پوهیږئ. په وروستي آیت کې، یعنی د بقرې مبارکې سورې په 1 آیت کې، د الهي نومونو علم مطرح شوی دی او د ملایکو پام دغه اهم ته وراړول شوی چې انسان د الهی نامو د حقیقت په وسیله په ځمکه کې د خدای پاک د جانشین کېدو خایستوال لري. خو دغه نامې څه دي چې د هغوی په اړه معرفت او پوهه کولی شي انسان د الهی خلافت مقام ته ورسوي؟ په جواب کې ویل شو چې الهی نامونه د عالم وجود په نظام کې لفظونه نه، بلکې هغه حقیقتونه دي چې د خپل ظهور پر مهال د هغو صفتونو او ځانګړنو خاوند پیژندګلوي وړاندې کوي. د عالم وجود نظام له الهي نومونو ډک دی. د دغو نومونو شمیر چې په ځینو حدیثونو کې او د جوشن کبیر په دعا کې تر زرو پورې نقل شوی دی. هر یو نوم د خدای پاک د کمال د جلوې بیانونکی دی، او موږ هر یو په خپل ژوند کې د ریښتینی کمال د ترلاسه کولو لپاره دغو نومونو ته ضرورت لرو، څو هغه په خپل ژوند کې جاری وساتو او په ځمکه کې د خدای پاک خلافت محقق کړو.
د خدای پاک د کمال یو جلوه د حسیب شریف نوم دی. دغه نوم څلور ځلې په قران شریف کې یاد شوی دی، درې ځلې د خدای پاک د نامې په توګه او یو ځلې بیا په قیامت کې د انسان لپاره کارول شوی دی. حسیب هم د نورو الهي نومونو په څیر څو معنی لري. د حسیب یو معنی کفایت کوونکی ده، یعنی حسیب خدای د بشر د اړتیاو ضرورتونو او کړاوونو د لرې کولو لپاره کافی دی. هر یو کس چې په دغه الهی نوم معرفت پیدا کړي خپل ټول حاجتونه یوازې او یوازې له خدای پاکه غواړي. داسې کس څخه که د نړۍ ټول خلق مخ واړوي نه ویریږي نه هم پریشانه کیږي، لکه څرنګه چې کله خدای پاک نه په غیر ټول خلک هرکلی وکړي نو هغه د انس او آرامښت احساس نه ترلاسه کوي. هغه آیات چې په دې موضوع باندې دلالت کوي د سورې طلاق د دریم آیات ته چې فرمایي هر یو کس چې په خدای توکل وکړي خدای هغه لا بس دی. خدای پاک د آل عمران سورې په 103 آیات کې فرمایي دوی یعنی مؤمنان هغه کسان دي چې خلق یعنی منافقین او نفوذي عوامل هغوی ته وویل یو ستر لخکر د مکې له خلکو تاسو سره د جګړې لپاره راغونډ شوی دی. له هغوی ویریږئ، خو دغه خبرې د هغوی په ایمان کې زیاتوالی راوسته او وی ویل خدای موږ لپاره کافی دی او هغه ډیر ښه وکیل دی. نو حسیب داسې یو نوم دی چې د هغه حقیقت یوازې د خدای پاک لپاره ور دی، ځکه چې کفایت کول په دې معنی دی چې د هر یو سیز وجود دوام او کمال وروستی او د کفایت مرتبې ته رسیږي. ماشوم چې دنیا ته راځي خدای پاک د هغه لپاره کفایت کوونکی دی، ځکه چې مور یې ورله پیدا کړې ده او شودې په ټیکې ور ایښي دي او هغه ته رودل ورزده کړي دي. همدارنګ د مور په زړه کې رحم او مهرباني ایښودلې ده چې خپل ټول وجود د ماشوم په خدمت کې وګرځوي. د دې په درک کولو سره د زمر د سورې 14 آیات حقیقت نور هم روښانه کیږي. آیا خدای د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا
دوستانو د حسیب یو بل معنا حسابون کی دا. حسیب خدای د خپل بندگانو په باب کرا او بشپړ شمیرون کی او محاسبه کوون کی دی، او هیڅ یو کس او هیڅ یو کردار وینا او ګمان لشمیرنې پرته نه پاتې کیږي. خدای د خپل بندگانو د حساب ارزونه کوي او هیڅ یو کس حتی پیغمبران او ملایکې د هغه د حساب کتاب په چارو کې مداخلت نه کوي. زکه چې هیڅ یو کس د انسان لپټ زمیره خبر نه دی. په دې خاطر مومن انسان د خپلو ناسمو اعمالو د حساب او کتاب په خاطر یوازې له خدای ویره لري، لکه څنګه چې د احزاب سورې په 9 آیت کې فرمایي، او له خدای پرته له چا څخه نه ویریدل، او همدغه بس چې خدای حساب کوونکی وي. په قرآن شریف کې زیات آیتونه راغلي چې خدای پاک د قیامت په ورځ د خپلو بندگانو سره حساب او کتاب کوي. د مثال په توګه د بقرې سورې په 204 آیت کې فرمایي، هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي د خدای دي، او که هغه څه چې په زړه کې لرئ ښکاره کړئ یا یې پټ وساتئ، خدای پاک تاسو د هغه سره سمه محاسبه کوي. همدارنګه د انبیا سورې په 40 آیت کې هم فرمایي، د قیامت په ورځ به سمې تلې درو او هیڅ یو کسره ظلم نه کیږي، او هر یو عمل حتی چې داوری د دانې په اندازه وي په حساب کې راولو، او کافی ده چې حسابونکي موږ ووسو.
حسیب د شرافت، کرم او د هغه څه په معنا دی چې انسان پرې نازیږي. په دې توګه کله چې حسیب د انسان لپاره کارول کیږي، د شریف، بخونکي او د اخلاقي فضایلو د سختن په معنا کیږي. لیکن د خدای پاک لپاره د هغه ذات د صفتونو په اوچتوالي او لوړتیا دلالت کوي. دغه مطلق بزرگی او شرافت د الهي ذات له مقتضیاتو څخه ګڼل کیږي. مؤمن د دغه ښکلي نوم د معنی په درک کولو سره داسې یو مقام ته رسیږي چې ځان د خپلو ټولو اعمالو په وړاندې مسؤول او ذمه‌وار بولي. هغه تر دې مخکې چې حساب او کتاب سره مخ شي، خپل نفس سره حساب کوي، ځکه چې پوهیږي خدای پاک د ټولو کړو وړو پوښتنه کوي. د انسان برخه له دې نوم څخه هغه څه دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، تر دې مخکې چې ستاسو سره حساب وشي، له ځان سره حساب وکړئ، او تر دې مخکې چې وروزلی شئ، ځان وروزئ، او ځان د قیامت د لوی ورځې لپاره تیار کړئ. حساب او کتاب څه چې له ځان سره وکړي، او که څه هم د بل لخوا در سره وشي، سبب ګرځي چې انسان د راتلونکي له حساب څخه په ویره کې وي او په خپلو اعمالو غور وکړي. هغه کس چې تل خپل اعمال او چلند ارزوي، یو ډول تقوا ترلاسه کوي، او هڅه کوي چې د خپلو منل شویو اهدافو په لړ کې خپل له ظرفیتونو او وړتیاو څخه کار واخلي، او له هغو چارو پرهیز وکړي چې د هغه ټاکل شوي اهدافو ته زیان رسوي. په دې خاطر خدای پاک د مائدې سورې په 4 مبارک آیات کې فرمایي، له خدایا ویریږئ چې خدای زر حساب کوي.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله
حکو. دوستانو، د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په یو حدیث کې راغلی دی، کله چې قیامت شي، خداوند متعال زما په امت کې یو قوم ته دوه وزرونه ورکوي، او د هغه په وسیله له خپلو قبرونو څخه جنت ته الوزي. په جنت کې ځای پر ځای کیږي، او هر یو نعمت چې وغواړي ور په برخه کیږي. ملایکې له هغو څخه پوښتنه کوي چې تاسو د اعمالو حساب صراط او دوزخ ولیدل، یعنی د قیامت موقفونه مو څرنګه تیر کړل چې جنت را ورسیدای. دوی په جواب کې وایي، موږ هیڅ هم نه ونندل لیدل، مطلب دا چې زموږ څخه هیڅ حساب وانه خستل شو، او لا ګربجنو پرته جنت را ورسیدو. ملایکی وایي، تاسو کوم قوم یاست او د کوم پیغمبر امت یاست؟ دوی جواب ورکوي، موږ د محمد صلی الله علیه و آله و سلم له امت یو. ملایکی پوښتنه کوي، تاسو په دنیا کې څه وکړل چې دغه مقام مو ترلاسه کړی دی؟ دوی وایي، موږ دوه خصلتونه درلودل، او خدای په خپل فضل او رحمت سره موږ دغه مرتبه ته ورسولو. اول دا چې موږ ګناه نه کوله، یعنی جلوت په ښکارا او په خلوت یعنی په پټه مونږ ته توپیر نه درلود. او څرنګه چې مو په خلکو کې پام کول چې تیر وطن و نه کړو، نو په پټه یا په خلوت کې مو هم له تیر وطن یا ګنا څخه ځانونه ساتلی دي. دوهم دا چې ځانونه مو د تسلیم او رضا مقام ته رسولي وو، یعنی هغه څه چې مونږ په برخه شوي وو مونږ پرې راضي وو. ملائکه هغوی ته وایي ستاسو حق دی چې داسې یو مقام ترلاسه کړی دی.
عزیزانو، د دې خپرونې په وروستیو شیبو کې یو، نو راځئ چې دعا ته لاسونه پورته کړو او وایو: پروردګاره، هر هغه څوک چې پتا تکیه او باور وکړي ته د هغه لپاره کافی، ته تر ټولو چټک حسابونکی او د هر هغه چا نارې اوري چې تا ته غږ وکړي. خدایا، مونږ د خپل حسیب نامې په نور مفتخر وګرځوي چې د قیامت لورځ مخکې د خپلو اعمالو په محاسبه سره خپل نفس له حرامو لري او د فرضیاتو په ترسره کولو مجبور کړو، او په هغه درنا او لویر ډک ورځ کې له حساب او کتاب نه بغیر ستا پر رضوان جنت کې قدم کیږدو.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.